خصوصی مطابق معیارات که تعهد کردن برای مردم افغانستان خدمت بکنن و این را جدی پیگیری میکنه و هر شفاخانه که نتونه این معیارات پورا بکنه اقدامات قانونی درش عملی خواهد شد.
با تشکر از شما آیست آیست رسیدیم به پایان قسمت اول برنامه زیر آسمان کبود که به مسئله مشکلات در راستای عرضه خدمات اساسی صحی در افغانستان و فعالیت شفاخانه ها و مراکز خصوصی صحی در افغانستان اختصاص یافته بود. در قسمت دوم برنامه در مورد رقم معتادین مواد مخدر و تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان بحث می شود، اما حالا ساعت 4 عصر به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را داریم که خبرهای افغانستان را صفی الله استانکزی و خبرهای جهان را تا لحظات دیگر ملاله بشیر پیشکش می‌کند.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دریو وزیرانو د سلو ورځو کاری پلانونه وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسئلې تر نورو لومړیتوب درلود. او په پکتیا کې امنیتي چارواکي وی چې په سید کرم کې نن د برمته شویو کسانو اکثره بیرته خوشی شوي دي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیان ازادي یو ارزښت وبله او ټینګار وکړ چې د رسنیو د ستونزو هواره باید د دولت په لومړیتوب کې وي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر نن د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره په لیدنه کې دا مسأله یاد کړه او وی ویل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي حق باید تامین شي. د ځینو وزیرانو د سلو ورځو کاري پلانونو د اوریدو په لیدنه کې افغان ولسمشر د اوبو انرژي او پوهنې له وزیرانو سره هم خبرې کړې دي. محمد اشرف غنی د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ته ویلي چې له ځینو نورو وزارتونو سره په همغږۍ کې حرفوي زده کړو ته زمینه برابره کړي او هم د درسي کتابونو د ستونزو د هواري په اړه کار وکړي. افغان ولسمشر د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني ته ویلي چې د اوبو او انرژي وزارت پلانونه باید د افغانستان شرایطو ته په کتو د هیواد د 15 سندي حوزو په اساس جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وی چې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان مسالې تر نورو لومړیتوب درلود. صلاح الدین ربانی نن په یو غونډه کې په کابل کې ویل چې د ترکیه په ناتولیا ښار کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دورځنی غونډه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مثبت وبلل شو. ښاغلی ربانی ویل چې په دې غونډه کې د ناټو غړي هیوادونو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو په ګډولو یا مشارکت ټینګار وکړ. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په سید کرم ولسوالۍ کې د نن سهار برمته شویو کسانو اکثره بیرته راخوشي کړي دي او یوازې شپږ کسان له وسلوالو مخالفینو سره دي. د پکتیا امنی قومندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د سید کرم په بډم کنده سیمه کې نن سهار یو شمیر وسلوالو مخالفینو له 200 موټرو نام خلک ښکته او له ځان سره یې وړل، خو د دوی د هڅو په نتیجه کې اکثره دغه کسان بیرته راخوشي شول. اخو د سیمې میروسیدونکو وای چې په د سید کرم په بډم کنده سیمه کې د دغه برمته شوی کسانو درخوشه کول لپاره هیڅ راز حادثه نه دي شوی او د پکتیا امنی قومندان دغه سرګندونی دغه اوسیدونکو ردوي. په شبرغان ښار کې نن له غرمې وروسته یو قاضي د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. د جوزجان امنی قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې د شبرغان د ښاري محکمې یو قاضي غلام سخی نن په 2:30 بجو د شبرغان ښار په کافروشي سیمه کې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا وژل شو. ښاغلی جوزجانی وایي چې د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي او په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر در اوروي.
په مصر کې وی محکمې لخپل دندې لري سوی ولسمشر محمد مرسي ته د اعدام سزا اورولې ده. له مرسي سره یو ځای د محکمې د اخوان المسلمین ډلې سلو نورو غړیو ته هم د 2011 کال د زندان ماتېدو په پیښه کې د لاس درلودو په تور په اعدام محکوم کړی دی. مرسي چې د محاکمې پر مهال په یوه بنده خونه کې ناست و، کله چې قاضي ورته سزا اوروله د مخالفت په توګه خپل لاسونه یې پورته کړل. قاضي به په دې اړه آخري پرېکړه د جون په 2 وکړي. د بشري حقونو د دفاع ادارو د مصر پر چارواکو تور پوری کړی دی چې د اخوان المسلمین او د ملاتړیو او سیکولر فعالانو پر ضد ځپونکي چلند پیل کړی دی. حکومت دا تورونه ردوي. مورسی د مصر لمړی ټاکل سوی ولسمشر و دی د 2014 کال د جولای په میاشت کې له هغه وروسته چې د تفرقه اچونکې پالیسۍ پر وړاندې د پراخې کچې لاریونونه وسول له خپلې دندې لرې سو. مورسی اوس د 6 کالو د بند سزا تیروي. پر د تور و چې په 2012 کال کې د قاهرې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخې ته د لاریون کوونکو په وژلو کې لاس درلود. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای ویلي تهران به په سیمه کې تر خپله وسه د ځپلو خلکو مرسته وکړي. د ایران دولتي تلویزیون نن د ښاغلي خامنهای له خولې ویلي چې یمن، بحرین، فلسطین ځپلي هیوادونه دي او ایران به د دې هیوادونو ځپلي خلک تر خپله وسه خوندي کړي. څېړونکي وایي د خلیج عرب هیوادونه ښایي د دا خبرې داسې واخلي چې ګواکې ایران په سیمه کې خپل نفوذ زیاتول غواړي. د خلیج عرب هیوادونو مشرانو د مې په 14 د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل او هغه ورته اطمینان ورکړ چې واشنگتن به دوی له بهرني خطر خوندي وساتي. په همدې حال کې ایران وایي دغه هیواد د خلیج عرب هیوادونو ته هیڅ ډول خطر نه پېښوي او تیار دی چې په آزاده توګه له هغوی سره خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزیه افخام نن په تهران کې دا خبرې وکړي. دې له هغه وروسته دا څرګندونې کړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج عربو هیوادونو ته اطمینان ورکړ چې امریکا به له بهرنیو خطرونو څخه د هغوی دفاع کوي او په دې کې د ایران لخوا ممکن خطر هم شامل دی. اوباما همداراز د خلیج عرب هیوادونو مشرانو ته وړمه ورځ په یوه سرمشریزه کې اطمینان ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه به له دې هیواد سره هر ډول موافقه د سیمې په ګټه وي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو د ښځو او نهو کوچنیانو په ګډون درویشت ملکیان اعدام کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو د سوریې د تاریخي ښار تدمر په خوا پرمختګ وکړ. د یوې څارونکې ډلې په وینا د دې سخت دریځ ډلې وسلوالو د می په 14 له تدمر ښار د باندې د 26 کسانو تر اعدامېدو وروسته حکومتي چارواکي او کورنۍ یې ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې اوس د نړۍ پر کچه مشهوره تاریخي ځای څخه 1 کیلومتر لیرې دي. ویل کېږي له هغه وروسته چې دې سخت دریځو د عراق لرغوني ځایونه نمرود او الحزر وران کړل، بیره ده چې د سوریه دغه لرغوني ځای به هم له منځه یوسي. د یونسکو رئیس ارنا بوکوفا ویلي نړیوال ډیر اندېښمن دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي ښایي په سوریه کې به تر هغه مخکې چې د ده د ولسمشرۍ دوره په 2012 کال کې پای ته ورسیږي سوله ټینګه نسي. د ویل چې د جګړې حل جګړه نه ده. د عراق پوځ وایي رمادي ته به اضافي پوځیان ولیږي. دا هغه ښار دی چې لویې برخې یې د اسلامي دولت ډلې د سختدریځو تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوځ ویاند نن د دې هیواد دولتي تلویزیون ته ویلي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه له پرون ناوخته راهیسې په هوایي بمباریو کې د عراق د ځواکونو ملاتړ کوي. د پوځ ویاند برید جنرال ساد مان ابراهیم په رمادي کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ورنه کړل، خو ژمنه یې وکړه چې د اسلامي دولت سختدریځې به په راتلونکو ساعتونو کې له ښاره بیرته پر شا وطن به وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې پرون په یوه خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرګون کې وویل چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري. او د هندوستان او چین شرکتونو د 22 میلیارد ډالرو په ارزښت نن 21 موافقې لاسلیک کړي. دا موافقې په شنګهای ښار کې چین ته د هند صدر اعظم نارندر مودي د 3 ورځني سفر په پایله کې لاسلیک شوې. مودي د 200 چینایي او هندي شرکتونو مشرانو ته د لاسلیک په مراسمو کې وویل راځئ چې د ګډو ګټو لپاره یو ځای کار وکړو. د ویل چې هندوستان اوس د تجارت لپاره تیار دی. که څه هم مودي یو ملتپاله هندو ګڼل کېږي، له هغه وروسته چې تیر کال د هندوستان صدر اعظم وټاکل سو له پیکینګ سره یې اړیکې سمې کړي دي تر څو د ټاکنو پر مهال د بهرنۍ پانګونې کړې ژمنې عملي کړي. د هندوستان پر دې سربیره چې چین یې تر ټولو لوی سوداګریز ملګری هیواد دی، له چین سره یې تجارتي کسر مخ پر زیاتېدو دی. تیر کال هندوستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر شی جینګ پینګ په دې هیواد کې د 2 صنعتي پارکونو د ودانولو په ګډون د 60 میلیارد ډالرو د پانګونې اعلان کړی وو. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
با قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. در این برنامه من ستار فروغ و همکارم عظمت ساروان با شما هستیم و موضوع قسمت دوم برنامه، قسمی که در اول گفتیم با در خصوص تعداد معتادین مواد مخدر و علت افزایش و نحوه تداوی معتادین در افغانستان اختصاص دارد. در یک ساعت در همین مورد صحبت میکنیم و مهمانان هم داریم که میتوانید سوالات و نظریات و پیشنهادات خود را با ما مطرح کنین و مهمانان ما در مورد به سوالات شما پاسخ را میکنند.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار ستار فروغ ویل په دې ساعت کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو د شمیر په زیاتېدو خبرې کوو. د مخدره موادو په پراخه پیمانه تولید، د مخدره موادو آسان او نسبتا ارزانه ترلاسه کېده، بیروزګاری او د تعلیم کمالی هغه عوامل دي چې په افغانستان کې پر مخدره موادو د خلکو د روږدې کېدو لار اواره کړې ده. له هغې سروې سره سم چې له مخدره موادو سره د مبارزې امریکایي ادارې د 2014 کال په پای کې کړې، د افغانستان په کلیوالي سیمو کې 10% خلک مخدر مواد استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز هم تاییدوي چې د معتادانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی.
په اوسنی وخت کې نشئی توکو ته علاقمندي زیاته شوې. د عامې روغتیا وزارت د زړه کومې غواړي چې د نشئی توکو د اړتیا کمولو پروګرامونه او د معتادینو درملنې ته د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ځای ورکړي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو په تقویت کې له ایس راز کوشش او مرستو څخه ډډه ونه کړي.
څه وشي چې د مخدره موادو له اعتیاد افغانان راوګرځي؟ د معتادانو د درملنې لپاره امکانات څومره دي؟ آیا تر څو چې افغانستان په نړۍ کې د تریاکو ستر تولیدونکی وي، ممکنه ده چې افغانان د دغو موادو له استعماله راوګرځول شي؟ په دې موضوعاتو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو.
مهمانان ما هستند دکتر خطاب کاکر، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، البته مشاور وزارت صحت عامه در بخش صحت روانی و تقاضای مواد مخدر، محترم انجینیر ذبیح الله دائم، مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، آگاه مسائل در بخش مبارزه با مواد مخدر و قبلا باعث مسئول دیپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان هم ایفای وظیفه کرده است. به مهمانان ما خوش آمدید میگیم.
ټول ملمنو ته هر کلی وایو. لومړی هم که انجینیر صاحب ذبیح الله دائم چې له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لوی سلاکار دی، تاسو ووایئ چې فعلا په افغانستان کې د مخدره موادو تولید په کوم حد کې دی؟ روسي راپورونه خو وایي چې سږ کال هم افغانستان به بیا هم یو بل ریکارډ ټینګ کړي، ستاسو معلومات څه دي؟
مننه کوم. په اول کې زه خپل سلامونه میلمانو ته تاسو ته ګران اوریدونکو ته تقدیموم. دا سروې چې تیر هفته کې د خبر شو د دوه برخې د لوټ یا دوه فازې د لوټ، اول فازې په 2010 کال نه شروع تر 2012 کال پورې دوام درلود، چې په هغه برخه کې خاري ساحاتو کې په نظر نیول شوی او تقریبا 11 ولایتونو سروې لاندې راغلی و چې په هغه کې تقریبا 1.3 تر 1.6 میلیونه رودو کسان په افغانستان کې شتون درلود. او دوم فاز یا دوم برخې 2012 کال نه شروع تر 2015 کال او تیر هفته شغه اعلان شو، دا دوم برخې یا دوم فاز و چې په دې برخه کې هغه کلیوالیا اطرافی اس برخه سروې لاندې راغلی و چې په دې کې تقریبا 15 ولایتونو سروې لاندې راغلی و چې په دې کې تقریبا 3.5 میلیون روغ د کسان سروې شوې ده، او په دې کې 1.4 میلیون روغ د کسان هغه کسان چې ریګولر درګ یوزر دی او همیش درګ استفاده کوي یا یوز کوي، او متوقی هغه کسان دي چې یو ځل یا دوه ځلې د مواد سکلي ده، او همدا رقم یا په کور کې یا په دغه په فامیل کې یو کس ریګولر یوزر دی هغه دې باندې تاثیر کړی ده، او یا په مواد مخدر په فابریکات لابراتوارونو کې او همدا رقم په مزاری باندې دوی کار کړی ده او د دې تست مثبت راغلی. متاسفانه هغه سروې چې تیر هفته اعلان شو، دا سروې وخیل چې تقریبا 3.5 میلیونه کسان مستقیم او غیر مستقیم روغدو ته مخه شوې ده.
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو یوې اوریدونکې مریم مصور پردیس لیکلي وایي نشیان د بیکاری له لاسه زیات شوي، که بیکاري ختمه شي نشیان به پخپله کم شي.
بله، این شنونده ما میزان بلند بیکاری را از علت افزایش معتادین در افغانستان خوانده. آقای کاکل، به نظر شما کدام علت ها است که سبب شده تا معتادین مواد مخدر در افغانستان افزایش یابند؟
با سلام، با تقدیم سلام برای همه شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران ما در استودیو، البته در ارتباط با عوامل مختلفی که زمینه را برای از این مساید می‌سازد که اکثریت افراد جامعه ما به طرف اعتیاد کشانده میشن بسیار زیاد است. مهمترین عواملی که همیشه ما از سروی ها هم به دست آمده و در مجموع در ساحه کاری هم با او روبرو بودیم، بر علاوه از اینکه ما میزان بزرگ از جوانا یا افراد جامعه ما بیکار هستند، از بیکاری رنج میبرند، در پالوش باز عوامل بسیار مهم دیگه هم است که افراد میکشانه به طرف اعتیاد. و این عوامل میشه که ما در رابطه با دسترسی آسان امی کسها، امی افراد به مواد مخدر و در پالوی از او عدم تطبیق قانون از طرف قوای تنفیذ قانون و همزمان با او باز عوامل دیگه که مثلا جامعه آگاهی نداره در ارتباط با می ازرار مواد مخدر که باید در این راستا کار صورت می گرفت و صورت گرفته البته و تا جای بسنده نبوده. بر صورت فاکتورهای مختلف دیگه هم است که زمینه ساز شده که خود موجودیت کشت کوکنار در افغانستان و سرازیر شدن امین مواد در داخل کشور و به همین سلسله دسترسی تمام معتادین به این مواد مخدر و همزمان با او با افرادی که با همنشین مریض خود یا امنشین کسی که معتاد هست، این هم خود زمینه را برای مساعد می سازد که افراد به طرف اعتیاد کشانده شود.
تشکر.
دیر زیاد مننه. دکتر صاحب عبدالله وردگ، ستاسو په نظر په افغانستان که معتادانو دی درملنی لپاره لازم امکانات شته په افغانستان که دی امی روغتیا وزارت وای چې په یو دیرش ولایتونو که دوی روغتونونه یا کلینیکونه لري، آیا دا دی افغانستان په افغانستان که دی معتادانو د شمیر ته په پام سره کافی دی؟
اول خپل سلامونه خپل همکارانو ته، بیا د تاسو د رادیو کارکنانو ته، تاسو ته تقدیموم، او بیا خپل وطنوالو ته چې د ما غږ اوري.
سلامت اوسئ.
زه په دې خبره باندې قناعت نه لرم، د دې په خاطر باندې چې که چېرته مونږ هر څومره مراکز زیات کړو، د دې مراکزو زیاتوالی تکافو د دغه 3 میلیونو نه کیږي. بله خبره دا دی دلته چې دی دغه خپله دولت چې دی او وزارتونه چې دي، سکتورونه چې دي، زیرب سکتورونه چې دي، دا چې دي یو ښه همانګي نه لري. ځکه چې کوم وخت کې چې زه په عامې روغتیا وزارت کې موم دغه میټینګونو ته به تللو، ټولو دې چارواکو به ویلې چې دا کار به کوو، خو چې کله میټینګ به ختم شو بیا به پکې هیڅ هغه خبرې نه وي. د ماوې کښت کوکنار لپاره مسایل خو تاسو ته بهتره معلومه ده، په هغې کې زه ډېر نه غږېږم. زه تاسو دا سوال تاسو له ما نه وکوئ چې په 2015 کال کې له 1 میلیون نه ښکته وو، او په 2015 چې اوس دا سروې ښودل شوې ده تر 3.5 میلیونو پورې دی. هر څومره که مونږ مراکز په زیاتولو کوو، تکافو د دغه 3.5 میلیونو نه دی. یوه خبره، بله خبره درته وکړمه چې صرف او صرف بستر کول د مریض دا لاره د علاج نه دی چې مونږ وایو، ځکه 3.5 میلیونه تاسو چرته به په خوله باندې راځي چې دا به مونږ څنګه بستر کوو. دریمه مسله چې دی سکتورې، مختلف سکتورونه چې دي، دلته مونږ په انګلیش کې او خبره کوو چې ملټیپل سکتورل اپروچ پکار دی. ملټیپل سکتورل اپروچ چې دی دا نشته دی، دا ټول سره په اصطلاح سره امانګي نشته دی. یو وزارت سیاتیامه چې دی، د وزارت سیاتیامه ته خپل نور ډیر مشکلات دي، نورې بیمارانې ډیرې دي چې هغو چیلنجو سره، لیکن دا یو بل چیلنج دی ته د وزارت سیاتیامه په غاړه وریښی دی. دې کې ګوره دا کڅوک وای چې د وزارت سیاسي امې کړ دی، دا یو د وزارت سیاسي امې کړ نه دی، دا د ټولو وزارتونو کړ دی، دا د ټولو ریاستونو کړ دی، دا د ټولو خلکو کړ دی، دا د ټولو اقشارو د ټولو وطنوالو کړ دی، ځکه دا یو سیهی اجتماعي پدیده دی. سیهی اجتماعي پدیده کې باید اجتماع ټول سره لاس یو کی. بل خبره زدا درته کوم چې دا ماهو هغه ماهو کېشته کوکنار کې کار مخته تللی دی یا نه دی تللی دی، دغه په کې ډیر معلومات نه لرم، خو زدا درته وایم چې په ډیر اسانه توګه باندې کوکنار یا مواد مخدر یا هیروین په بازارونو کې په کلو کې ډیر په ساده لاسرسی خلکو ته رسیږي، لکه څنګه چې په اصطلاح سره یو وخت کې په ایران کې شاهنشاه د ایران ویلي و چې سبزی ډیر قیمته ده نسبت هیروینو ته، او نن سبا په افغانستان کې هم نسبت د بعضې شیانو ته د غوښې په تناسب باندې او د نورو شیانو په تناسب باندې هیروین ډیر ارزانه دي او ډیره اسانه په لاسته راوړل کیږي، لیکن د دې هیڅ چا مخه ونه نیوله. په بازار کې هیروین لاسرسی ورته شته دی، په کلو کې شته دی، په دوکانونو کې ورته شته دی، د دې تجارت کیږي، پریکرسرونه له سرحدونو نه را داخليږي، راځي د هیروین په چشې باندې تبدیلیږي. دلته د 3.5 میلیونو ته د مواد مخدر له کوم ځای رسیږي؟ دا 3.5 میلیونو معتادینو ته د مواد خو له بیرونه نه راځي، خو همدلته په افغانستان کې جوړیږي، ورته توزیع کیږي. خبره داسې چل دی چې زه یو خبره درته کوم، من هيڅ کارشناس تقریبا 15 لس شپارس کاله ما پرې بخش کې کار کړی دی. دغه کوم استراتیژیانه چې موږ جوړې کړې دي، دغه استراتیژیانه تطبیق شوی نه دي. دا استراتیژیانه جوړې شوی دي او په موږ وزارتونو کې پلمارګانو کې خودل شوی دي. فقط په کوم ورځو باندې چې موږ راځو دي تاسو ریډیو ته او تاسو تریبیون نه موږ خبرې کوو، نو ډېرې خېخه خبرې کوو، لیکن په عمل کې الته چې پولیس وخته تلاشي، الته چې خار تلاشي، الته پارکو تلاشي، الته موتادي په وافر توګه پراتی دي او
در گذشته
دوری چه مواد رازی ورته توزیکیگی.
بله، در گذشته چندین بار معتادین از جایی که شما اشاره کردین زیر پل سوخته جمع‌آوری شدند و به مراکز صحی انتقال داده شدند برای تداوی. به نظر شما چرا تلاش ها در قسمت تداوی معتادین طی سالهای اخیر در افغانستان مؤثر تمام نشده؟
ما یک چیز برات بگویم، تداوی موثر تمام است، لیکن تداوی طور نیست که برای سیم یک مریض بستر شوی. یک معتاد اقلا برای 2 سال الی 3 سال این تداوی کار داره بدون بستر و دا داخل بستر، یک موضوع. و دویم، وقتی که مواد مخدر به شکل بسیار وافر در دکان ها فروخته شو، بیکاری به اوج خود رسیده. فعلا به خودتان معلوم است که بیکاری به اوج خود رسیده، امنیت هم نیست، فلهذا مردم خامخا رو به مواد مخدر میره. ما یه را برات بگویم، اگه ما تقریبا 1 میلیون بستر هم جور کنیم، 1 میلیون بستر جور کنیم، 3.5 میلیون بازم تکافوی از اوره نمیکنه.
بله،
ما یک چیز میگم، استراتیجی ها و پالیسی هایی که جور شده و استراتیجی ها و پالیسی.
بله، آیا ممکن است که بعد از 3 ماه تداوی که مورد تداوی قرار میگیرن در جریان 3 ماه معتادین، پس از این هم وضعیت آنها پیگیری شود، دنبال شود؟
بله بله، واقعا یک سیستم تداوی همی سایکل تداوی که است، تو تقریبا تا به 2 الی 3 سال به اصطلاح ای سایکل ای چیز کار داره، باید فالو اپ کار داره، بعد از او افترکیر کار داره و ری انتگریشن است. او را ای صرف ما ای که میرم صرف یک دوره دیتاکس است که وجه ما در مرکز خود میکنیم. با خودتان معلوم است که او بریازو بسیار پرسونل کار است، بریازو بسیار بودیجه کار است، بریازو به یک سنتره که به اصطلاح 2 نفر مسلکی صحی دارن، او بیچاره مردم اوجا در دیتاکس نگاه کنن، در اوجا خدمت کنن یا فالو اپشان هم بکنن. ما باید تداوی های کمیونیتی بیسه که به پیش نبریم. ما این تداوی رزیدنشل که در بستر سی برای ما بسیار گذاف و بسیار قیمتی و بسیار مشکل تمام میشه. موضوع دیگه، اگر یک وزارت کار میکنه، وزارت های دیگه که است قسمی که لازم است او مسئولیت های خود نمیشناسه و اگر میشناسه اجرا نمیکنه. ایره ما همطور واضح میگم و تقریبا در 15 سالی که به اصطلاح ما در این بخش کار میکنم تا به الحال، ما همطور واضح میگم که تقریبا اگر کلگ ما ایره یک فریضه بدانیم، یک مسئولیت بدانیم، یک وظیفه بدانیم، همی تمام اقشار و تمام
وزارت های ایراب
در بخش مختلف کار میکنه، در اون صورت ما میتونیم موافق شیم، در غیر از بسیار مشکل است.
دیر ازیت مننه انجینیر صاحب دائم، تاسو دی داکتر صاحب عبدالله وردک در سرگندوانو پارت سوایی چی دوی وی چی دی وزارتونو ترمنس همه هنگی نشته و بلدار چی استراتیجیانی جوریش خو عمل پرنکیشی او کچرت که دی نو ورس په ورس به د مخدره موادو تولید او قاچاق په افغانستان کې نه زیاتیدو. ستاسو له دومره هڅو سره سره هیڅ ظاهرا هیڅ نتیجه ستاسو کارونو نه ده ورکړی د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې.
تاسو ګوري دا یو لوی چالش دی په افغانستان کې. موږ منو چې یو وزارت یا دوه وزارت یا درې وزارت دا کار نه دی، باید یو عمومي اجماع په دې برخه کې جوړ شي. اما هغه پالیسي چې په 2012 کال کې د کاش تقاضا په برخه کې جوړ شو، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت، ساتامي وزارت او کار عمر اجتماعي وزارت، په هغه وخت کې د تداوي ظرفیت په کال کې تقریبا 10,000 کسان یا سکم 10,000 کسان وو. اما خوشبخت هغه پالیسی چې جوړ شو او تطبیق لاندې راغلل، اوس خوشبختانه د ظرفیت تداوی تقریبا 9,000 کسان په کال کې دي. خو بیا هم هغه روږدو کسان چې په افغانستان کې اوس ژوند کوي، د دوی ظرفیت چې اوس موږ لرو ډیر کم دي، ایسیز د مقایسې ور نه دي. چالشونه شته، مشکلات ډیر دي. خو زه غواړم د ډاکټر صاحب په بله برخه کې لږ وضاحت ورکوم. هغه سروې چې په 2015 کال کې دي د سی لخوا او د مونږ وزارت لخوا خبر شو، د باغ وخت کې تقریبا 9,000 کسان روغ د کسان وو چې مختلف د تریاکم و ایروینم و چارسم و شراب و مختلف کسان په دې سروې کې راغلي وو. او کله دوم ځل چې سروې خپور شو په 2009 کال کې، په هغه کې سروې کې تقریبا 9,000 کسان بیا هم معتاد وو یا روغ کسان وو چې په هغه کې تقریبا 6,000 کسان زیات شوي وو د مختلف موادو نه. او هغه سروې چې په 2012 کال کې خپور شو او هغه سروې چې سږ کال خپور شو، دا ښایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ د روغ کسان ظرفیت یا هغه کسان زیاتیږي، تعداد زیاتیږي. خو دا مختلف عوامل لري، مختلف چالشونه لري. یو سروې چې موږ سره ساتامي وزارت مو وزارت سره شتون لري، کله چې پل سوختي ته باور شي هغوی سره چې انټرویو کې د 10 کسان نه تقریبا 9 کسان ګاونډي هیوادونو نه افغانستان ته راستون شوی ده. دا په خپل یو لوی چالش دی. هغه زموږ ځوانان چې کال لپاره ګاونډي هیوادونو ته ځي، یو کال یو نیم کال وروسته د شاقه کار لاندې دوی روږد کیږي او معتاد کیږي، دوباره افغانستان ته راستنه کیږي. او بل چالش دا دی چې ډیر آسان د لاسرسي پیدا کیږي، خصوصا په هغه ولایتونو چې کوکنار ډیر کرل کیږي، په هغه ولایتونو کې ورځ په ورځ روږد کسان هم زیاتیږي. د هغه د کورنۍ روږد شوی ده، یو میاشت دوه میاشت ماشومان روږد شوی ده. دا په خپل یو لوی چالش دی په افغانستان کې. او دا ظرفیت چې موږ اوس لرو دا ایس د کفایت ور نه دی او ایس مقایسه نه کی دا کسان چې اوس روږد دي په افغانستان.
تشکر. پیشتر دکتر عبدالله وردک از نحوه تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرد و گفت که پس از 3 ماه تداوی هم معتادین مواد مخدر باید وضعیتشان بررسی پیگیری شود. محترم دکتر خطاب کاکر مشاور وزارت صحت عامه، پاسخ شما در این مورد چی هست و چی برنامه های روی دست دارین؟ برنامه های تازه در قسمت تداوی معتادین مواد مخدر، حالا به اساس سروی تازه به حدود 3 میلیون رسیده تعداد معتادین در افغانستان، برنامه های تازه شما چی هست؟
بسیار خوب، سوال خوبی بوده. ما با وجود از اینکه همراه دکتر سفردک در این مسئله میتود تداوی و استراتژی و پالیسی که در رابطه با تداوی معتادین و در ارتباط با کاهش تقاضا مطرح شده یک اندازه هم نظر هستم، ولی ناگفته نمونه که یک مقدار گپای دیگه هم وجود داره که ما باید متوجه از او باشیم. یک مسئله ای است که خود تعداد معتادینی را که فعلا، البته کسایی که همین مواد مواد مخدر استفاده میکنن که اداره تنفیذ قانون و مواد مخدر ایالات متحده آمریکا یا INL این در سال 2014 تکمیل کرده و چند روز پیش را بیان کردن. ببینیم در اینجا دو قسم ارقام را میشه. یکی چیزی است که مطلقاً احتیاط هست که ما بیشتر هم انجینیر صاحب اشاره کرد که 1.4 میلیون انسان واقعا معتاد است. معتاد به کسی گفته میشه که او ریگولر این مواد دوامدار میگیره، استفاده میکنه و او ضرورت اشد به این داره که تداوی شوه. در پالوی از یک مقدار دیگهش که میمانه اینا کسایی هستن که ممکن است یک دوز دو دوز در طول هفته یا 15 روز یا چیز گرفته باشه که هم بقایای از که وقتی که تست صورت میگرفته برایشان در اینجا نمایان شده. یعنی هدفی است که هم در اینجا احتیاط مطرح هست و هم استفاده کنندگانی که موقتا یک دوز میگیرن. در پالوی از این ادویه های باربیتورات هست، امفیتامین هست، الکول هست. ما مطمئن هستیم در کشور ما از این موادی را که اینا سروی کردن از ارقام مختلفش از مواد مختلف معتادین هم هست و استعمال کننده هایی که ریگولر نیستن، دوامدار نیستن، اینا یک دوز دو دوز میگیرن باز بعدا متوقف هست چیزایش. یک مسئله دیگه مسئله ای است که در پالوی از این امور رقمی که دکتر وردک به او اشاره کرد که ما خواهان بیشتر ساختن مراکز صحی در حدود نیستیم که ما بتانیم همین مشکل حل بکنیم. به معنای از این که این یک کتلی عظیم از اجتماع ما که اعتیاد دارن، اگر ما بتانیم بیشترین شفاخانه را برشان در اختصاص بتیم و بودجه بسیار بزرگم که حداقل ما نداریم، ما نمیتونیم جلوی از این پروگرام بگیریم. ما برنامه ما چی هست؟ با وجود از اینکه یک مقدار کارا در این عرصه صورت گرفته که تداوی های به شکل راه های مختلف، یکی مراکز است که بسر میکنن، تداوی میکنن، البته زهر زدایی میکنن، دیتاکسفیکیشن میکنن. مراکز دیگه هست که در داخل خانه ها برشان پروگرام خانه به خانه در نظر گرفته میشه، حتی در بعض مراکز به شکل OPD و به می شکل در ساحات اوتریچ یا ساحات دوررس کارکنان یا CHW و یا سوشال ورکرهایی که وظیفه دارن پروگرام میگیرن از مراکز میرن در اوجه با چندین شیوه میتونن این را کار بکنن. در پالوی از یکی از استراتژی های خوب موفق و که میتونه همین مشکل در افغانستان حداقل تا یک اندازه حل بکنه همین مسئله تداوی ملحق به جامعه یا کمیونیتی بیس تریتمنت است، نه که ما بتانیم امیر در ساحاتی که معتاد وجود داره ضرورت به این است که ما برای اونا بلدنگ بسازیم که با او پیسه یا پولی را که حداقل ما سالانه برای کاهش تقاضا $3 میلیون اختصاص داده شده وزارت سهتامه که آیا بایی بتانه ادویه تهیه بکنه، معاشات پرسنل خود فراهم بسازه و یا دیگه مشکلات دیگه که ضرورت است حل شوه. اگر ما بتانیم این خدمات در کمیونیتی بیس در به طرف امو ساحاتی که در اوج ازدحام معتادین زیاد هست و چون یک مشکل پیشتر هم دکتر سب همینجا عرض کرد که یک مشکل روانی اجتماعی است، زمانی که ما اجتماع مورا با کمک در عرصه تداوی معتادین و به می شکل ملایمامان مزاد جده و به می شکل معلمین مکاتبه و به می شکل کسانی را که با کتلات عظیم از اجتماع روبرو هستن اینا را جلب نکنیم و از طریق از اونا پیامای خود برشان نرسانیم، ما مطمئن هستم که این مبارزه یک مبارزه مشکل خواهد بود.
بله، چرا در تای سالهای اخیر همی کار نشده دکتر صاحب؟
به هر صورت در طی سالهای اخیر مطمئناً ما براتون بگویم که مراکزی را که فعلا وزارت سهتامه یا اداره INL در افغانستان تمویل میکنن 23 مرکز تنها وزارت سهتامه در اختیار داره که یک رقم بسیار بزرگ و به می شکل INL 75 مرکز بستری که در پالوی از سایر مراجع دیگه هم است که شکل سکتور خصوصی 12 مرکز از نو میشه و در مجموع از تقریبا 3570 بستر در مجموع بر ازمی معتادین در تمام افغانستان اختصاص داده شده و از جمع از یا تنها 35,000 معتاد سالانه تحت تداوی قرار می گیرند. برای دیگه معتادین ما برنامه تداوی یعنی فرصت از این برابر نمیشه که برای از اونا بستر شوند تداوی شوند. با وجود از این که اینمی کارها در پولیش صورت گرفته.
بله.
هدفی است که ما بتانیم در برنامه یا استراتژی جدید خود امی پروگرام کمیونیتی بیز اضافه بکنیم و از یک بهره خوب بگیریم.
در صحت مننه سلامت و سه دکتر سه
کاکر کمیونیتی بریم و مصارف خود کم کنیم، استگمار هم کم بکنیم.
بله در صحت مننه دی دیخ پروانی پدوام که به اوریدون کو تنوبات ترکو بیا به هم تاسو تا و نور ملمنو تو در شو پدی به هم خبری وکو چه کورونه وظیفه څنګه ده صدا او کورونه هم کول شي چې خپل اولادونه خپل ځوانان له مخدر موادو من کړی په څه ډول دوی کولای شي دا کار وکړي. لاندې خبر چا ورسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي او په مستقیم ډول زموږ له ملمنو پوښتنی وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفته شام تا هفته صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غاگ آشنا رادیونه.
و از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی با شماست و حالا هم برنامه زیر آسمان کبوت را از رادیو آزادی دنبال میکنید. شماره های تماس به برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-3540. از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم میتوانید که به شماره 818 پیام هایتان را ارسال کنید. حالا به شنونده های ما پاسخ میدیم. یک شنونده ما روی خط تلفن است. بله بفرمایین، رادیو آزادی هست.
مهربانی.
السلام علیکم
حاجی صاحب عزیزی. مهربانی.
سلام علیکم تا نهی صاحب تا ملمانو تا عزیزی لیلمند بلانی کن.
مهربانی کوی حاجی صاحب عزیزی، تاسی لیلمند خبری کوی مخی دردی چی تاسی پشتانه وکی و پشتانه لطاس تخه دا ورستای راپور وی چی پا کلیوالی سیمو که پا مخدر مواد در روش دو کسانو شمیر زیاد شوی ده. هلمند چی تر طول زیاد مخدر مواد پا که تولیدی شی او کرلکی شی التا وزیاد سنگ ده دی معتادانو؟
سلام سلام به هده رضی پولی ده مخدره مادو مخدین پیزمن که جاتیگی ولی علاقه داده ایش دلتا کشت زر ده مخدره مادو دیر کهگی تاسو گولی سرمان که سا کل چی در از منزوانان اولار نشو تا چی نشنه و هلا ده غیر اطوله و تاریک را اطوله و تباورو که چی مداد انسانان ویدل چی لدی خواه روغ لاره اخوه اوس پا تاریک و رسی بیدی اوس رو رو آقا استعمال شروع کرده دی نو که دباز ده وقت پا تیر دو سر با دوی جزاد مولا هم زیاد شی ایمان ده که سایبان دوی نه دول نمی ده پختنه ده یا یات کومه دغه د افغانستان په اډیار خار بار کوڅه کې شپخانی جوړی کو او متاجین په کې تداوی کو زه یل تدوانې شې یا دونی نه چې دغه متاجین تداوی کوي پس لاغه کوم.
بله حاجی صاحب تلفون دقت رسو خو خیر داغه موضوع چې مخکې یاد شوه لو دا یادونه هم وشوه چې درې درې نیم میلیونه معتادان لرو دوی تک په سلګونو روغتونونه هم جوړ شي بیا هم لږ دي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
سلام بفرمایین شنوندی عزیز، خوش آمدین به برنامه.
مردم اینه که متعدین اینی که سال مهاجین تریانی بعد و پنج در سال اینا معتاد مثل در ایران یک مثل پولیسی معتاد سازی ببره افغان ها.
بله
اینا بتوان رد کنیم از ایران که سال ایران اینا بتوان رد شیش بگیم و از بگیم شما حساب سرکرگاه کمت بیاد شخص میکنیم کسی با نام افکاری دیرات در این مال سنه بایده برکت روست به نام حسن ری تحویش میکنم از مسئول وزارت صحت عمومی به هر طریقی میشه از اینا پرسجوی بکنن چون اینا یک قاتل در سال حداقل 50 نفری به قتل میرسونن به خاطر از اینکه عروس عزیز در سالمان به نام نوید فرید.
بله لموضوع خارج
نشن شنوندی عزیز. بله سوال اگر دارین.
بله سوال البته داو پدی که شک نشته چه اغا افغانان مخیز موش ملمانو میشاره وکره چه گاونده یو هیوادونی که دیر افغانان معتادیج خصوصا په ایران که اکثر افغانان چلتا تو کلونی تیر کلیدی پا تریاک روشده شویدی. بل اوریدون که ده تلیفون لاری لرو میروانی.
عرض سلام دارم آقای ساروان به شما و آقای نعیمی و میمانای محترم شنونده‌های گرامیتان.
سلامت دوستای سرشک صاحب.
من هاشم سرشک هستم از زندان شما رو زحمت بودم.
بله آقای سرشک بفرمایید.
زنده باشین. من دو سوال کوتاه دارم از میمانای محترم جوابش هم میخواهم که جواب مسئولانه برای ما بکنم که وقتی 14 سال پیش ما در افغانستان خود من بودم همونجا بودیم کل ما شما آگاه هستیم که 14 سال پیش و این اندازه معتاد وجود نداشت. قسم کرکام هم میگه بسیار معتاد پایین بود، تعداد معتادین مواد مخدره پایین بود، همین هیروئین اینا. چی دلیل باعث شد که همین 14 سال زیاد شد؟ و همین 14 سال که من خودم این مطبوعات تحقیق میکنم میشنوم هر نوع ایسایی که همین دولتی های ما کوشش میکنن مقامات مسئول بنابر اساس پالیسی هایشان یه هستی که همین ارقام رد میکنن، همین ایسایی ها رد میکنن تا که بمی عرض بمی فاجعه بمی فاجعه همون فاجعه بمی میار وقتی زیاد رسید بزرگ رسید همی ارقام شبه قدر بلند شد. چی وقت ما میتونیم که واقعیت گویی را تعیید بکنیم، واقعیت را بپذیریم که بخاطر مبارزه کردن ما خود از همی پذیرفتن
هست؟ بله سرکتای پیشتر عوامل افزایش معتادین در افغانستان گفته شد، پیشتر مهمانای ما در این مورد روشنی انداختن.
درست هست. من دیگه چیز نمی خواهیم بگویم. این همی ارقامه که دمی 13-14 سال گفته میشه و خود ما هم میشه دمی رسانه ها بعض وقتا که گفتیم همی مسئولی دولتی بنابرای پولیسی های خودشان این همی رد میکنن، همیشه رد کردن تا که دمی اندازه رسید این پرابلم ما و شما.
سلامت
تشکر از شما.
بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله تماسشان قطع شد.
بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو. مهربانی که ویسه.
سلامون آقای فرامات سروان
دقیق سب سلامت هستی
دنان دقیق سب میکنه خرابا
مربانی
تسر نما اول که اول نظر و مثال متعبو رو دو تا تراخ یعنی سلو که تنزن ایت یعنی تنزن سادا هم نستاد کامل نکرم خود پو نظر در داده سه دفتر رو قاتل دی اوزگر افغانستان که جان که بختی که خلق و این کام بغا که دمدر متعدین پتشیر که این مطابون خرابی دنور پا خاطر بانه پختن هم دیگر از مطال در متعدین که این اکثریت در الکان اقتصاد وجه تیدی یعنی در اقتصاد مطابون رستان خرابی در اکیان مثال بس دولارون هم نفسد که اور پاس لگا مصر اپنا پوجی کا دین کے پاس لگا میرے کو تجارت کو تھا کوڑے کی دکان نہ یہ مفتی طور پر پیدا سی بیا من رہا ہوں
سلامت ہو سے کو رمضان
شکر
بل اوردن کے لروزن معرفی کی
عبداللہ نکندا خوب کون سا
مہربانی
کرے اوردن کو
سلامت ہو سے عبداللہ صاحب
انہاں دا ڈیر خوشنوان کی خبر دی چھ داسی نشیان 3 ملین رسیدل دی او دې لامل د نو مویل چې فاسان سره لاسرسي دی ورته شي کوک د یعنی په هر ځای په چې کوم له ځایو چې په کې دا شي تو چې لاس سره خلک ورته کولای شي دا غټ د دې چې خلک نشي تو چې په ډیر اسان سره ترلاسه کولای شي نو
بله سپ
بل دا چې روغتیايي مرکزونه دي په دا کې د خلکو وایي ځین چې وهل ورکول کېږي ډېر ټینګ ول کېږي دغه په دا رقم نشي توکي پرې شول کېږي که یا ما د تجان
د تاسې اورېدلی دي که مو لیدلی دي
یا لیدلی نه دي خو دا چې د خلکو رښتیا سمې اورېدلی دي چوي ول کېږي ډېر ټینګ دا په یو ځای یو دانه دوه دي په کندهار کې په دا کې دي په دا کې وایي کېږي
صحیح ده ډېره مننه زموږ مېلمانه به تاسې ته په دې اړه ځواب درکړي چې آیا له د نشهیي موادو د پرېښودو لپاره له وهلو هم کار اخیستل کېږي او که نه. بل اورېدونکی لرو بیا به مېلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ ازادي راډیو.
سلامونه
سروان صاحب صدر
زده هم دیکه
کوله. مهرباني کوئ زده صاحب.
سروان
صاحب په دې
خو خاص سره پیږي چې نه اطراف کې کړل کېږي او ټول یې څه کول کېږي سر کېږي په حاضره په ښارونو کې یعنې که چېرته دا حکومت وي او دا ښاغلي اندی ارک صفات چې لاشي راشي او غړن تاسو پیدا شي را ټول دې حکومت هغه د چې دوی باندې کی او دوی جدي هورونه کی دي باندې کومانه نو
ځځي صاحب ځځي صاحب لیکن دا ټول مخ کې اوریدون کې مرته اشاره وکړه او دا واقعیت هم ده چې په هغه سیمو کې مخدر مواد ډیر تولیدي شي یا کوکنار کرل کیږي چې دولت پر ډیر کنټرول نه لري نو حکومت هلته څه وکړي بیا
حکومت سره ولدلته چې حکومت ور سره خپل لاس یې مورا کابل کې تمنو ور کابل ته دروړم چې حکومت لاس وی ور سره نو دا خو د سینا د حکومت په خپل حکومت نه دی چې حکومت یې کوي را دي چې کوم دلته د پینځر رینجر راولي اول زده د پکتیا خبره ده حکومت چې د پکتیا ته راولي پینځر رینجر دې دې څوک کنه کړو چې هغه وخت دې کړندو وخت هم دی خو دې خپل ور سره لاس یې په کابل کې وغوړه نه په مابوس کې بل ترخه کې زندانې په ډیر نه
ډیر زیاته مننه کور ودان لټول اړوندونکو څو به اوس ټلیفون مکوي چې تاسو په څرګندونو زموږ درانه میلمانه نظر څرګند کړي. ډاکټر صاحب عبدالله وردګ که په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړي دا چې یو شمیر خلک حکومت ملامتوي او وایي چې حکومت لکه څنګه چې روسیه اوریدونکي ځاځي صاحب ورته اشاره وکړه چې حکومت د زړه له کومې نه غواړي چې مخدر مواد ختم شي یا د کوکنارو کروندې له منځه یوړل شي نو چې کله داسې آزاد کړل کیږي او آزاد تولیدیږي او د ده په وینا دولتي چارواکي هم پکې لاس ولري نو دغه هڅې که د روغتیا په برخه کې کیږي که کلینیکونه ورته جوړیږي دا ټوله بیا بې فائدې دي که څرنګه؟
ولا مخکې خو ما وویلې او ما همیشه حقیقت ویلې دی اوس یې هم وایم او بیا هم وایم او دا درته وایم چې نن 3.5 میلیونه دي دوه کاله یا درې یا څلور کاله چې بله سروې کیږي خدا نخواسته خدا نخواسته دا به 5 میلیونو ته رسیږي. په تیر دیارلس کلو کې یا کمو زیاتو کې هماهنګي معنی ده لیدلې بالکل. هغه دا زه وایم چې هیڅ دولتي چارواکی چې دی هغه هماهنګي په حقیقت کې نشته دی، خو د میز په سر باندې د میټینګونو په سر باندې دا موضوعات سره ډسکس کېدل به دا به بحث کېدل، خو کله چې میټینګونه به خلاص شو عملي جنبه چا دې کارو ته نه ده ورکړې. عامې روغتیا تا ته معلومه ده چې د عامې روغتیا ما مخکې ویلې چې دغه مسؤلیت د تداوی د معتادینو تقریبا 30% دی، 70% په نورو پورې تعلق لري. دلته اوس کرل، دلته خرڅول، دلته مخکې د ما ملګري ویلې چې کومو منطقو کې چې هلته ډیر کرل کیږي هلته ډیر معتاد کیږي. کابل کې خو نه کرل کیږي، لیکن ولې په کابل کې معتادین زیات شوي دي؟ په مزار شریف کې خو نه کرل کیږي، په هرات کې خو نه کرل کیږي. خبره دا ده تاسو په خپله ښه پوهیږي او ټول باید راځي چې حقیقت وایو. د 30 میلیونه نفوس ته دې خلکو ته موږ او تاسو مسؤلیت لرو، بل الله ته مسؤلیت لرو، باید حقایق ووایو. او تر څو به دا حقایق د جناب وزیر صاحبانو، د رئیس جمهور او د نورو په خاطر باندې چې کرزی صاحب خفه نشي، پلانې وزیر صاحب خفه نشي، د دې په خاطر باندې موږ د 30 میلیونو مسؤلیت، د 30 میلیونو خلکو مسؤلیت مو ځان ته کړی دی او خدای پاک ته ورتګ لرو. دا هیڅوک په درد نه خوري. حقیقت موږ ټولو نه دی ویلی او نه وایو، بغیر د دې نه چې خپل ورځ تېرې کړو ودرېږه چې د ما وزیر صاحب خفه نشي، د ما رئیس جمهور خفه نشي، لیکن د ما نن سبا معتاد که پرونه پورې د ما د تره زوی دی، سبا به د ما ماشوم معتاد وي. دې نه به خلاصي نه لري. دا 3.5 میلیونه څوک دي؟ خو دا 3.5 میلیونه د موږ ورونه دي، خویندیم دي، میندیم دي، دوی دي. نو فلهذا بله خبره تاسو ته دا وایم چې دا وهل د معتاد چې دي، معتادین په 99% دوی درواغ وایي. د دې لپاره چې غواړي چې د خلکو د نفرت د مراکزو نه لرې کې، هغوی وایي چې موږ وهلو ټکول کې معتاد چې دی دا من حیث دی یو مریض موږ ورته ګورو، دا یو مریض دی، دا تعریف شوی دی یو مریض دی، دې ته هیڅوک وهل نه ورکوي. او مریض هیڅ وخت یو صحیح کارکونکی یا ډاکټر د طب چې دی هغه د وهلو کار نه کوي. دلته نه پولیس شته او نه بل شی شته. دا تداوی دی موږ چې دی، دا تداوی د داوطلبانه شکل باندې دی، دا البته جبري شکل باندې نه دی، کمپلسري نه دی. نو د دې په خاطر که چېرته وهلو ټکول او زور زیاته وي، نو نن به دغه تعداد د احتیاط به زیات نه کېده.
تشکر.
او بل را فروش چې دی، د فروش مخه چې ونه نیول شي، د دې تداوی امکان نه لري.
بله، تشکر ډاکټر عبدالله وردک. محترم انجینر زبیولو دائم، شما هم تایید میکنید که میان وزارت های زیربط یا ادارات زیربط در افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از احتیاط هماهنگی وجود ندارد؟
ببینین، اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک وزارت پالیسی ساز است.
و نهایت کوشش میکنن تا پلیسی ها و استراتژی مؤثر را در این قسمت ایجاد کنن، نه تنها در قسمت تداوی معتادین، در بخش از بین بردن که مزاری کوکنار، در بخش یا در قسمت دستگیری مافیا که خوشبختانه ما طی 5 سال گذشته در 3 قسمت ما دستاوردهای داشتیم. ما قبلا هم گفتم در قسمت تداوی معتادین ما حدودا در سال 2011 ظرفیت تداوی ما کمتر از 10,000 بود، اما حالا 39,000 شده. خود از این یک امانگیر بین وزارت صحت عامه و وزارت مبارزه مواد مخدر نشان میده. چالشی که در این قسمت است، ببینین بیشترین حدودا بیشتر از 75% مراکز ما را کشور ایالات متحده آمریکا تمویل میکنه که سالانه حدودا 12 میلیون دلار است در سال، و حدودا 3 میلیون دلار بودجه افغانستان در قسمت تداوی معتادین با وزارت محترم صحت عامه است که هیچ قابل مقایسه نیست. و امی اردو پول هم اگر ما یک جای کنیم، ظرفیتی که فعلا در افغانستان ارقامی که وجود داره تکافو نمیکنه. در قسمت قبلا پیش از سال 2012 توجه عمده بالای افراد بود که خورده فروش ها و افرادی که بود در گوشه و کنار شهرها یا دست فروشی یا مواد مخدر عرضه میکنند به معتادین، اما خوشبختانه بعد از او که پلیسی تنفیذ قانون ما ایجاد شد، توجه عمده ما یا تمرکز عمده ما بالای افراد شد که با پیمانه بزرگ قاچاق مواد مخدر میکردن، که ما دو پلیسی مافیا را به 3 کتگوری ردی اول، ردی متوسط و ردی پایین تقسیم کردیم که خوشبختانه ما در ردی اول سالانه 10 نفر متابتن تحت هدف قرار داشتیم، که در سالهای گذشته ما 8 نفر از یار دزگیر کردیم که مافیای بسیار بزرگ بودند. همچنان در رده های متوسط شما در زندان پلچرخی یا در زندان های ولایات برین، بیشترین تقریبا بیشتر از 50% خصوصا در زندان پلچرخی یک تعمیر بیخی جدا به زندانی مواد مخدر ایجاد شده.
اگر در
بیشترین زندانی ها فعلا در افغانستان مواد مخدر هستند.
انجینر صاحب، اگر در آینده اقدامات جدید در خصوص جلوگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر روی دست گرفته نشود، چی فکر میکنین با توجه به می تعداد روزافزون یا تعداد رو به افزایش معتادین مواد مخدر در افغانستان، رقم معتادین در تا یک سال دیگر به چند خواهد رسید؟
ببینین، یکی از چالش‌های عمده است که قبلا دوستان اشاره داشتن، تا یک مبارزی مشترک در این قسمت ایجاد نشه، وزارت محترم معرف، وزارت محترم عجا و قاف و بعض وزارت‌های دیگه در قسمت اطلاع رسانی و گویدی به مردم با ما امانگی نکنن، مشکل است که ما بتانیم که با یک تداویی که صورت میگیره سالانه حدود 90% دوباره افرادی که تداوی میشن دوباره رو به اعتیاد میارن. خود از یک از چالش بزرگ است. افراد را ما در مراکز ما داشتیم که 11 بار تداوی شدن، اما بار 12 باز در مرکز ما مراجعه کردن به خاطر تداوی. یک چالش است، اما خوشبختانه ما یکی از چشمدیده های خودم میگم، دمی جمعه که روز گذشته بود ما در شهر کابل در بیشترین نقاط گشتم، در زیاتر مساجد خوشبختانه از رار مواد مخدر تبلیغ میشد از طریق منابر و مساجد. خود از یک پیام مثبت است تا مردم ما آگاهی دقیق از اضرار واقعی ناگوار ازی داشته باشند. ببینید فعلا حدودا ما اگر 1.4 میلیون معتاد را که آغشته به اعتیاد هستند و همیشه مواد مخدر استفاده میکنند، اگر اوسط فامیلا را ما 5 نفر بگیریم، ما تقریبا حدودا چیز کم 10 میلیون افراد در افغانستان یا مستقیم یا غیر مستقیم متضرر هستند از نوعی مواد مخدری که در افغانستان
انجینر صاحب دائم کردی ودن. ډاکټر صاحب خطاب کاکړ دی، ډاکټر صاحب او دی انجینر صاحب دائم خبري مو اوریدل چې وای چې په کابل کې دغه تبلیغ وشو، لیکن روسي سایه وای چې په کلیوالي سیمو کې د معتادانو شمیر زیات شوی دی او مخ په زیاتېدو دی. ممکن ډېرې کورنۍ همدا اوس زموږ دا خبرونه واوري، ډېرې داسې کورنۍ چې نه پوهېږي چې له خپل معتاد غړي سره څرنګه چلند وکړي، په څه ډول یې له اعتیاد لاس اخیستلو ته تشویق کړي. تاسې دا ډول کورنۍ ته څه وایست، څه باید وکړي؟
مهرباني، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مخکې مو از ما همکارم وویل، ما هم دا خبره وکړله چې اعتیاد یو رواني اجتماعي ستونزه ده. کله چې مونږ وایو رواني اجتماعي ستونزه په دمانه چې دلته یو تعداد کسان چې له بیکاری نه رنځوي، د نور مشکلات نه رنځوي، نور هر څه هغه مشکلات چې دوی تیر کړي دي او دوی مخه کوي او مخدره مواد ته دا یوازینۍ لاره د خپل د خلاصون لپاره بولي، او په همدغه شکل نور عوامل داسې کیدای شي چې دوی مخه راوړي مخدره مواد ته. اما پاتې سوه موضوع د دې چې مونږ مراکز صحي از مونږ دغه کوم پرسونل چې دي دوی څه وظیفه لري چې دغه معتادینو په حق لبانې څه رقم چلند وکړي، دوی سره څه رقم برنامه ولري، او پاتې شوه د دوی د کورنیو او اجتماع مسله. که چیرې دغه اجتماع زمونږ د اجتماعي او زمونږ د کورنۍ په وطن کې چې دي دا ټول لاس یو بل سره ورنه کی، دا مشکل نه چې یوازې وزارت ساتمه او سکولای دغه مشکل یوازې باندې حل کی.
بله، په دا معنی چې ځکه خو وای چې کورنۍ باید څه وکړي،
ټول کورنۍونه دا هیله ده. بله، د هیله می ده د کورنۍونه چې دغه کسان دغه عزیزان چې معتاد دي یا په نشه باندې روغ دي، دوی واقعا باید په هغه عصري وخت کې په هغه خاص وخت کې دوی صحیح مراکز ته معرفي کی، او واقعا دوی سره په سپک سترګه ونه ګوري، او واقعا دوی ته ډیر احترام وکړي. واقعا دوی ته دوی مشکل لري، یو مریض رواني دی، دا څه فکر وکړي چې یو مریض رواني دی، وستا سي کېدای شي چې مونږ واخلو مریض رواني ام وهو ویټکو یا دا وکړو. مطمئنا مخکې یو ورور اشاره وکړه چې وای معتادین په مراکز کې د تداوی وهل کېږي، الان چې داس خبره نه ده. دغه معتادین معمولا په بازارونو کې، په کوڅو کې، په هر ځای کې چې په محلو کې دوی مواد سکوي، چون یو لکه دغه د خاطر خلک ډیر ورنه بد وړي او ښه چلند نه کوي. زما هدف دا دی چې په دغه پروسه کې
فکر نه کوي چې چیرته خلکو ورنه بد نه وړلای، پس پک سترګې نه کتلای، ممکن تر دې هم د معتادانو شمیر زیات شوی وي.
بلکل بلکل، یعنی خو دغه یو فاکتور ده، رواني مشکلات یو، او په همزمان کې دوی سره د کورنیو او د اجتماع نه حمایت کول، کله چې حمایت د اجتماع او کورنۍ له لاسه ورکړي دوی نو بیخي هم قرقرات ځي، هغه تداوی خو پرېږده چې دوی نورو مشکلاتو ته اخته کیږي. نو زما په کار دی د رواني لحاظه دغه کورنۍ باید ډېر دوی سره په ډېر ښه وضعیت باندې چلند وکړي، مراکزو ته یې راولي، تداوی دپاره چې کله دوی رخصت کیږي د فالوپ یا تعقیب برنامې ښه هغه کې په نظر کې ونیسي، واقعا د دوی هر هغه کوم پروګرام یا مشکل چې ورته پیدا کیږي د صحیح مراکز سره په تماس کې اوسیږي، تر څو چې دوی کولای چې په دغه درانه نظر باندې معتادین ته وګوري او دوی دې ته وحد سوي چې راسي.
تشکر از شما. شنونده های عزیز، بخش دوم و آخر برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی به پایان رسید. از مهمانان ما دکتر خطاب کاکر، مشاور وزارت صحت عامه افغانستان، انجینیر ذبیح‌الله دایم، مشاور ارشد وزارت مبارزه با مواد مخدر، و دکتر عبدالله وردک، سابق مسئول دیپارتمنت کاهش تقاضای مواد مخدر در وزارت صحت عامه افغانستان، سپاسگزاری میکنیم که به در برنامه با ما بودند و به سوالات پاسخ ارائه کردند.
لطفا اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړلو، خبرونه مو تر پایه واوریدله. د ازادي رادیو خبرونه تر و بجو دوام کوي، د ماشام لو بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اوس می ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پی زوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پی زوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈالی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے